Radio.
سلام ستړي مشي تاسو مخک لا ساتي رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وايي تر کال نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن وو. دغه صندوق د یک شنبه په ورځ د فبروري 15 د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه لزده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسول په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډیر شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربیره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په زلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداری ورکړی چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربیره ډیر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پیښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او دغه ګوند بنسټګر عمران خان پر روغتون کې بستري کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د وسترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلې دی. د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپل اولادونو سره ټلیفوني اړیکه ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلې د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یک شنبه په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې. وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلې چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشمې په ورځ بی بی سي ته ویلي وو که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یک شنبه په ورځ د سریلانکا په کولم بخار کې وشوه، هند پاکستان ته په شلو اورونو کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستاني لوبډلې په 300 کې د ټول لوبغاړو په سوځیدو سره 114 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان لماتې وروسته د لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې لدی لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلاو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې د پاکستان 14 ماتې و. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 یې هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بل لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب امارتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوی نمړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. نن د شنبه د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته چوسیاتو لرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوې دي.
سر له وسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سنتونه مخفزه پالي راغلي دي. خلک د روزګار دي کارونه نشته.
په افغانستان کې ډېرې ځوانان ولی د رښتې خلاف کار کوي او آیا تاسو یل شوی یاستئ چې د رښتې خلاف کار وکړي؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډېر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زده کړم تاسو ته. زه دا موبایل اوس ډېر عام دی او څو یې بارے کله چې موبایل کارون کې دي نو اتمن موبایل د خرابې
لدی سر بیره نور مطالب هم درته لرو. ملتي هم غواړ
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال صفی الله ستانکزي او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیري ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا د هیوادونو د ناستي کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. د اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ده شوې. د طالبانو حکومت د ناستي هرکلی کړی. نور جزئیات پر راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د زنګوړ استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویب پاڼې د فبروري 14 د ناستي د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړی استازي اسمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبري او توافق کړی و. د منځنی اسیا څلور هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربیره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته رنګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د غیناستې د جوړېدو په اړه ملي ریډیو ټلویزیون سره په وی مرکه کې لخکېلو هیوادونو د دا ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه پټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنی اسیا له هیوادونو سره د پخا پرتله په ځنګړې توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنی اسیا هیوادونو ته د دې ډول لاستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي از د رادیو ته ویل
حقیقت داده چې د آسیای مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده. اټیولری خصوصا چې د قزاقستان جمهور رئیس یو افغان وکړه په پاکستان کې دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزی آسیا له پاکستان سره کولای شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
لاندې نه غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزی آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یو ځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او په وستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د غونډیو هیوادونو د اقتصادي ود لپاره یو له مهمو شرطونو بلل دی. د منځنی اسیا د زنګوړ استازو د تماس ټله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمرنی غونډي تیر کال د اګست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شو. د دغه ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزی اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغیزستان خلاف ازبکستان او قرغیزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی ورسره سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې د 2015 کال پرتله شاوخوا 50% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمن سوداګري د تیر کال په نمړی وته میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دوړو هیوادونو چارواکو لنډ مهاله وخت مهاله د 3 میلیارد ډالر هدف ټاکلی دی. نور خبرونه در سره صفی الله هستن یک زای مخه تاوري ملتي اي وکري
د افغانستان د بیلا بیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د روژې لر رسیدو سره سم د لمرنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي، ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د سیمهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بلې خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لورې ورکړې. د کابل پارزان قیمت سیمه کې میش عباد الله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سرټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بې روزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزان شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزل دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اسناپ له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیره اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1400 افغانۍ او خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ او خو اوس په 360 افغانۍ او تر رسیدلې. د غراز د یوی درینمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. 13 بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لستر سلويخت افغانۍ لوړوالی راغلی. خود دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کمواله راغلی. 13 یو لس لیټره بشک غوړی 250 خووسی بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې لر تک سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. خود دې خونی سلاکار خانجان الکوزه وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیې لوړېدل بیلابیل لاملونه لري. نو موږ یو شنبه د دلوي شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیې لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او پخې کې تقاضا ډیر شي، خرید ډیر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جگزي او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري. سکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پر منفي کوي. خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپل تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ل افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوټلو ودرش کال ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوري غوړولې په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د امدی ارغل عمل نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللی او اولادونه په جلا وطنې کې زیږیدلی اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغه کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې او په غیواد کې کمپونه ورتړلې دا کورنۍ اړي شوی دا سیوات ترستنی چې خپلې دی خو اندې وړاندې ان دې او نه هم پکم کې چې خپل دې خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواغې شپږشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو و دیرشم تلیندې هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستي سرتیري له افغانستان وایست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ سلویخ کال وړاندې د 1955 کال د مرغوم یا جدي پښپګما د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي يرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل واک ته ورسوه او داسې یو جګړه پیل شو چې میلیونونه افغانان یې غزمن کړل. د همدې يرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمن د خونړۍ او جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزي کډوالي تیر کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلې. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وای، له بې سرپناي او د بیکاری په ګډون لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل احمد زی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوی، یک شنبه د دلوی ارسل واغې شپږشتمه ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د يرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نور کورنۍ اړ شو چې له خپل هیواد ووزي. هغه وای دیم خپل په پاکستان کې زیږیدلې.
روس په وخت کې د بندي شوی مجاهد کې اوا وخت نه تلو کډوال شوی او بیا موږ ملته پیدا شوی دي. موږ یو خورې په غي کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا شوی. خو موږ ته ولدا سخت د موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شي آرام مسته د لکه مثال سره کوټه مسته دا یو شي نه لګ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال دي چې ورته کې سلري وي پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلند دی په پاکستان کې زیږیدل وای افغانستان کې هر څورت نه ویدي.
روس په جنگ کې ما پلار به موږ څه چی کولی چې موږ واړو د روس کې ولم ډیر په تلاسو می خونه تا په بیا و موږ راول پاکستان ته بیا په موږ کمپو کې زما مشران زونه د ګورګان می دی عظیم مال ته پیدا شوی بیا موږ بای بای دا غو مال ته پیدا شوی دا اوس چې موږ خپل وطن ته راځو په سلو نه سکیږي راغلی هم دلته موږ د چخکارو چې هم موږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې موږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه څو دلته
ډیرې دا کډوال چې د پیوار کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هیواد وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅیدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته هم دغه هیواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
نامجر شنو شرالو د کمشنری او انیسیار او د ټول فعال او د کمپونه جوړ کړی او باید خلک خپل ځان له کورونه په کرای نیولی او مرستې به کولی. د مهاجر سره راشن به او ازادي او د کار ازادي او د روزګار ازادي او تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دیو شپه کې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اسري ته خلک پراتري الته کورونه نه لري پنځه لښ کاله چې پس ما چې سړی زی یو ناوی د سرپنا ځینې نیوی روزګاری نیوی حتی هغه خلکو سره بلدتیا او غلاقي نیوی لیدلی هغه سره بلد نیوی.
د طالبان حکومت د سلواغ شپږشتمه له افغانستان د شوروي ځواکونو د وټلو د ودرشم تلین په مناسبت په خبره کړي اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بارنوی چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلې خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي، واشنگټن به خپل لارې واځي تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژي په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګ د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیځ د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل د لویدیځ کډوالۍ هیڅکله هم داسې موضوع نه و او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیځ کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. خغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوی د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت ایوازې په غاړه واخلي خو غوړه بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه ویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکو وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي ترڅو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغه منفي وباله انتقاد وکړ او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د شلو کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څنګه په دې برخه کې لنډمالی کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپل کورنیو ته یو مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
په افغانستان کې د رشتي خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا چلی واکمنې دوه وروسته د بیکاری او بیوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیزه کورنۍ مشر کوي ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغانۍ کټی چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
پښه ځکه چې ما بهم د بخش انجینری موبایل او خپلم پانتون میخواندم د بخش فارمسي مخولم.
ما خپل په هنتون لوستې او فارمسي فارغ یم او مخکې مې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخ ته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې د برخه تر راغلم. څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا وکمنې دوه وروسته به تر سوای او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخه ده خدام د پانتور استادې کوم چې استادان دی اول ته استادین په دغه کې ځګه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډیر سخت دی ځکه افغانستان کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اغلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو اتمن موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښوده بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
پلنډه جوړه کی. دوی وای د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاس کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغېدو دوه یا دوه نیم میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسولان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. له دې جلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي رادیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم در قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډیر داسې ځوانان شته چې لبیلا بیلو څنګه لکه اقتصاد ته فارمیسی او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهاله درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې ان د پخو عمر لرونکو کسان چې یا خپل خپلواني دندو لري سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسی موندلای دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کیږي. هغه دا چې طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولای سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي ولې باید پاملرنه وسی. هغه دلیل ده چې 2.5 برابر پرمختګ زیات دی نه ډیر زیات پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډیر زیات دندې په همدې برخه باندې تکیه دي او له دې برخې پرته دندې پیدا کول سخت دي. بیا افغانستان کې مو په دې برخه کې ډیر زیات کمی او ګوري آنلاین ډیر زیات کورسونه ستا په خپله ژبه کته چې لیسه دوره کې اصل خو ښوونځي څخه د باندې مهارتونه ته ورکړي او کورسونه ته ولاړ سي او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو تولارت یاتمن باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تثبیت له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي د دې معنی نه کېږي چې موږ له زده کړو باید لرې سو. د نړۍ پرمختګونه اصلا بې ساري دي، اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې، او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تیر زیږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګ د مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپل کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکي هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده، او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وتو نه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بي خي ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. د ستاسو د ازادې راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته هم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه وو، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي، او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي ما بیا خبریالي خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا هم د یو بل پیښه شوي. او غوښتل مې چې په انده یوایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې او د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستاو دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده. ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینری نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سیوات سړی ولري هغه بیا پوهیږي، نو هماغه دودی ده کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یا ولخته ورته دی، او د دې په ځای چې لویم ځکه ونیسي، یعنی پراخم ځکه ونیسي، مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشتون، د بل اقتصادي مشکلات، لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای، ډوړي ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه ای، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا. ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نن دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مزګه ده؟
ما خو اته جریبه مزګه ده، شخصي اته جریبه مزګه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه به خې ډیر مزګه ده،
و زمکه به خې ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لار بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډیره مځکه نه خالی مځکه ده، او کم مځکه چې دا غ باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی مځکه ده، او بل ده کې ممدغه سلور جریبه باغ ده، د قانې کې یو پنځه نیم جریبه خالی مځکه.
اغه مزکه چې خالی ده، په غو کې چې کری او چې باغونه دي، د سش باغونه دي،
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لږ نور خالد مکه پریزو سی او جریب کداري او نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان به کې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کو ورته کیمیاوی سره راوند دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې خوا تر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندوار چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو دغه غنم کرو غنم بیا چې پر جوزا اخرو کېری بلکیږي اچ وری بل شي نظمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کیشیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمدس سینا په سینا لپلار او لنی کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنا والا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چې پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شوي یو په همدغه ځای کې رالوی شوي یو کوم چې مې لیدلی هماغه یې موږ کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل خیواوری هم وشولی دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته ګامو بکلی او شاخبورین کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینس د نیم متر ورته چغار کو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او خادي خراسان دی او بیا پې بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي ممیز کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې ورسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د څه کم وخت لته د حاصل وخت هغه وخت کې پدې ورسره د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسرغې انوانګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخي ډیر شوی دی دا بارانونه لکه داغه اقلیم بیخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼه زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
درمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غل نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو ایښي دي کیلاس ایښي دي هغه مڼې ایښي دي هغه ښه بادام ایښي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړه کوي حاصل یې ډېر وي ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي
هغه خو مخکله غواړو څه کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي او ګډې وډې ونې دي لکه ګیلاس دي هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي هغه ایراني ګیلاس ورته څه کال اوړو هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره هغه داسې ګاډې وادې ونې په یو پټي کې ایښي وي یو پټي کې ګاډې وادې ونې نه کېږي لکه بادام یې په هغه پټي کې ښه توتي مې ښه چنار یې مې ښه دالې پاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي یا کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپلې ایښي دي ستربایي په نوم بادام دي نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي دغه نه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کړو پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو نو دغه ښه حاصل هم ورکوي مصرف یې هم کم د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ
نه شته دي دلته شاوخوا کلو کې مشته دي هغه دین خو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل و انګورو تاکونه یو باران خرابوي هماغه ما چې یادونه وکړه د مونستن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو به اصلم دغه بادامې په ځای کېښودل وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغون ایښي دي راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړی دي پروس کال یې کېښود
ډېر ښه د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کونو شاخبورې ما خپل نه در زده سي فکر غواړي هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې هماغه د ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل هماغه بنې بس خپله ورته اړه وو څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور ده چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ایښي یا په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي نو هغه هلته د غور ایښي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي او دی ونه چې چاوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نه وي بیا په هغه باندې ورته دا پایبیل کې وي دا ځمکه ورته کول به کوي چې تا مې په دغه پنځه په پنځه کې چې ونی چې دی اوس دا نوې پارمي ونی چې کړی دی ورته بیا خلک هم دا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کول به کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخ کې یاد کده بادام د پڅو کلونو کې حاصل ورکي
دا بس چې په ورکه چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې هټه حاصل کوي بس او ډیر ښه وخت ګولم ګولوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه هټه حاصل ورکه کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې هټه حاصل تر رسیدي چې او به یو ښه خارې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دا جدي میاش جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندلسن چې دوی نه شمیر شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیدي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داوله پایوندو چې سو داوله د رقم غوټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کیچ ټنکې لخت یا نور شاپونه به د ډیر خپل د قایچی کې هغه ځای به ډټ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په منځ دوه ځای کې هغه کې به ولا خته وو سانته ورکې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کوم بادام وکړ په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخته به وو سانته ورکې و بل کې او د خاټه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت راچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما غږ دې قوت لري او شنکیږي په یوان دې په میاش کې او میاش کې خد دې چې جوش خوري تک ونی دا ون دې چې ما
او بزغله او قوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ دې انګور خپل دې دا نور دونه دا په بای اخلو دا وینر پرمان راوړي او جنیل ته باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خلک کې به موږ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ورکی ویل کې ګلاس و مڼي دا بادام او پستې ونی ورته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته یو کله راته شي وې ساکاله په حاصل لاغلي وې شو حاصل ورکړه دا پستې وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ورکړي
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي ل هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پل باندې پلګ دی چې تاسو پلاری خایو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتي کې چې کارانه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر وکړي هغه وخت کې به خپل پسلو مراد نه کوله کله چې وخت یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلو نه مراد کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچکا مس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو سره کرنه کې یو صنعت ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به و سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخه اوس په پام کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو صنعت بدلون راغلی ده پکې
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې 22 درويش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې پلان مهال او په اوږد مهال کې به تاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
وہ بالکل ان شاء اللہ میں کو ہی لرو فکر امن کا پروس کال کے روحال کو ڈانگور باغ کٹیرے ہاتھی ہاتھی جی بیخیزیاتی و بالی داد و بوز آیات و یو کس یو سو کسانون ده چه پیپون ور تا تیر کل قطرهی سیستمی ور تا کنو غدیر فاصل ور که نو کرا کرا طول وزه چه امدا فکر که ویچ کرن آسری شی ده و بوز آیات کن شی پوشش روان ده دیر خلق و کارم پی شروع کرده تو که چاچه پیسادون خیدی کنو پیکر شتا ده آسری کرن تا پیکر شتا ده او امدا غدی را نیرتیر آتون که همگیل زیادی دیزه که چه پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهی سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډیر ضایات لري، ځکه چې جوی بیخي غټې غټې غوټه ځمکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غوښکې اته دېرش درجو بخارات کوي کرسټالو ځي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنا طریقي کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډیر ځای کې ولید د انګورو تاکونو ته قطرهی سیستم چورکه چېر ډیر ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډیر تازه و، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهی د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهی د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای په امان.
د ازادۍ میلمه
مجلس صادق پمالی
دے پسم تمجلس او تپما دی دے پسم تمجلس او تپما دی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم سکسر لکم جن پا ویران یم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانان یم سکسر لکم جن پا ویران یم سر لکھم